دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته پرون د دوشنبه په سهار شاوخوا 11 بجو برتګرو د کابل په پونتون برت کړی د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي چې په دغه برت کې لشتر لږه 22 وژل سی بي او 22 ژوبل دي د اسلامي دولت ډلې یادایښ ته د برت کولو ادعا کړې ده د کابل پولیس وایي چې په دغه برت کې درې برتګر داخل وو چې وژل شول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پر پونتون وسلوال برت وغنده او نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی دی شغلی غنی د غبرت څو ساعت وروسته په یو ویډیوی پیغام کې ول
یک بار دیگر با تاکید میگویم که حمله بر هموطنان ما مساجد تکایا و مراکز علمی فرهنگی اکادمیک
یو ځل بیا وایم زموږ پر وطنوالو جماعتونو تکیه خانو علمی فرهنګي او اکاډمیک مرکزونو او عام المنفعه تاسیساتو باندې بریدونه پر انسان برید او بشري جنایت دی ولسمشر غنی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د برید غچ په واخلي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غبرت په سختو ټکو غندلې دي او ویلي دي چې په تیرو لس ورځو کې د دوهم برید دی چې د بشر هغه حق چې تعلیم او زده کړه کول دي برید بلل دي په کابل کې د امریکا سفارت هم د غبرت غندلې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د سه شنبه پر ورځ د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي د انتخاباتو مخې ډیر زیات شمیر خلکو لمخې د رای ورکولو د لارې خپل خوښه څرګند کړي او د انتخاباتو یو ورځ مخکې د غشمیر د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ټولو رایو 90% جوړوي د انتخاباتو مخې د پوسټي او لمخې رایو کارول په لوی کچه استعمال لوی وجه په امریکا کې د کووېډ 19 وبا خپرېدل دي د دوشنبه تر ورځې پوری په ټولو امریکا کې د کووېډ 19 وبا له وجې د مړو شمیر 2,16,000 څخه زیات شوی دی او په دې وایرس د خلاصو کسانو شمیر 9.5 میلیون پورې رسیدلی دی د امریکا جمهور رئیس ترامپ او دغه پر حکومت د ډیموکرات ګوند مخالفین دا انتقاد کوي چې د نړیوالې وبا خپرېدو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی د رایټرز او د احساس پول لخوا د اکتوبر د 28 څخه تر 29 پورې شوی نظر پوښتنې شولې چې جو بایدن 55% په لیاز مخکې دی او جمهور رئیس ترامپ په حق کې 43% خلکو مثبت رایه درلوده د استوکو د چنند سه شنبه په ورځ به په لوی شمیر د جمهور غشتون کې ګوند ملاتړ د جمهور رئیس په حق کې خپل رای استعمال کړي بل خو په لوی شمیر د پوسټي د لارې د استولسو رای په اړه جمهور رئیس ترامپ له مخې لاندې شنه سرګند کړي دا ویل دي چې کېدای شي په هغه کې درغلي بوسي د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په ملي سرویګانو او په هغه ایالتونو کې چې د نن ورځې په انتخاباتو کې به سخت سیالي پکې کیږي مخکې دي خو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دې ټینګار کوي چې دغه سروي غلط دي او دای به یو ځل بیا د 2014 کال په ډول انتخابات وګټي و بیا کلن جو بایدن چې د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال پاته شوی او لتیرو څو میاشتو په سرویګانو کې د ترامپ څخه مخکې دي د ایجنس فرانس پرس د راپور لمخې د امریکا فلوریدا او پنسلوانیا ایالتونه کېدای شي د جمهور ریاست کټونکو پریکړه وکړي د استریا د ویانا شهر په مرکز کې دوه کسان چې برتګر هم پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ ووژل شول د استریا چانسلر د غبرې د تراګریز بریدونو تکرار بلل دي پولیس ویل دي چې یو تن وژل شوی دی او د پولیسو د یو افسر په ګډون څو تنه نور زخمیان شوي دي د ویانا پولیسو په ټویټر لیکلي چې یو مشکوک کس د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دی د ویانا شهروال مایکل وډنګ رسنیو ته ویل دي چې 15 زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي چې په هغه کې څو تنه ډیر سخت زخمیان دي پولیس ویل دي چې د غبرې د څو مشکوکو وسلوال لخوا شوی او لشتر لږه په شپږو مختلفو ځایونو کې ډزې شوي دي دا ژانس فرانس پرس یو خبريال ویل دي چې په شار کې په لوی شمیر پولیس ځای پر ځای شوی دي او لومړی ډزې د یودانو عبادتخانې تر څنګ شوی دي د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیر له مخې په نړۍ کې د کورونا وایرس د تایید شو مړینو شمیر د 1.2 میلیونو کسانو څخه وشته دي د دې پونتون د شمیر له مخې د نږدې یو کال راځي چې د کورونا وایرس وبا خبر شوی د تروسا په ټول نړۍ کې 6.5 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوی دي دا په داسې حال کې دا چې د اروپا وچه د کووېډ 19 د دوهمې څپې سره مخامخ ده او په ټول اروپا کې څه د پاسه 10 میلیونه کسان د کورونا په وایرس اخته دي او بلجیم، برتانیې، فرانسې او جرمني هڅه کوي چې په زبلسو هیوادونو کې بیا د کورونا وایرس محدودیتونه نافذ کړي د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډورس ادهانوم د یک شنبه پر اعلان وکړ چې په کورونا وایرس د وخته کس سره له تماس ورسته ځان کړندین کړی دي خو تر اوسه د دې وایرس علائم نه لري د بنگلاديش په پلازمینه ډاکې کې د دوشنبه پر ورځ شاوخوا 500 کسانو د اسلام په اړه د فرانسې د ولسمشر د ورستۍ څرګندونو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون څو ورځې مخکې د اسلام د پیغمبر د کارټون خپرېدل د بیان د ازادۍ د حق په توګه یاد کړی وو. نوموړي دا څرګندونې لاغه ورسته وکړې چې افراطي د تاریخ د مضمون یو ښوونکی ووژه. دغه استاد په ښوونځي کې د بیان د ازادۍ په باس کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارټون ښودلی وو. په بنگلاديش کې مظاهره کوونکو د فرانسې پر ضد شعارونه ورکړل. لاغه یوه د سره د اړیکو د پریکړون غوښتنه وکړه او هڅه یې کوله چې د فرانسې د سفارت په لورې ولاړ سي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. تر بنگلاديش مخکې په ځینو نورو هیوادونو کې هم د ښاغلي میکرون د دغو څرګندونو د غندونو لپاره مظاهرې سوي دي. د امریکا د ملي امنیت په خوانې قراردادي ایڈورد سنودن وای چې هغه او میرمنې د روسیې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتن لیک سپارلې دي. شاغل سنودن د امریکا تابع دی او په خپل ټویټر لیکل دي چې د امریکا د تابعیت د پرشدو هوډ نه لري. هغه وایي چې میرمنې حامله ده او په کور کې ماشوم پیدا کیږي. هغه ټینګار کړی دی چې له خپلې میرمن لنډسی مل سره به په ګډه خپل زوی د بیان د ازادۍ د حق ورکولو تر څنګ د امریکایي ارزښتونو سره لوی کړي، او د هیله لري چې داسې ورځ به راسي چې بیرته متحده ایالاتو ته ورسي او ټولې کورنۍ سره بیا یو ځای سي. څو اونۍ مخکې روسیې شاغل سنورن ته دایمي اقامه ورکړه. روسیې په دې وروستیو کې دوه ګونه تابعیت په اړه خپله تګلاره بدله کړي. ایڈورد سنورن له 2013 را په دې خوا په روسیه کې په تابعیت کې ژوند کوي. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د داخلي او نړیوال امنیت په اړه ځینې محرم معلومات رسوا کړي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په کابل پانتون د وسلوالو په بریټ کې 19 تنه ووژل شول او 22 تنه نور ټپیان شول، چې زیاتره یې د پانتون محصلین دي. درې وسلوال تر غرمې مخکې پانتون ته ننوتل چې د افغان ځواکونو لخوا تر شاوخوا 2 ساعته عملیاتو وروسته ووژل شول او بریټ پای ته ورسید. طالبان وایي چې بریټ کې لاس نه لري، خو افغان حکومت وایي چې طالبان په هلمند کې لمات وروسته ورخطا دي او اکاډمیک ځایونه په نخښه کوي. پر کابل پانتون وسلوال بریټ په پراخه کچه غندل شوی دی. نور حال د امریکا غږ د خبریال حکمت سروش پر رپورټ کې.
پر کابل په هنتون د وسلوالو لبرت څخه د دې په هنتون د یو زخمی محصل د شخورلو شیبه نن شاوخوا لس نیمه بجې تر غرمه مخکې درې وسلوالو د افغانستان تر ټولو لوی علمي مرکز کابل په هنتون باندې برید وکړ او په هنتون ته لن نوتلو سره د محصلینو په برمته کولو او وجلو پیل وکړ. د غبرت تر شاوخوا وساته جګړې ورسته د افغان ځواکونو لخوا د بریدګرو په وجلو سره پای ته ورسېدی.
محصلین که از دو طرف آمدن ما از دم خود پلیسی هم حقوق بود گفت داخل سم در آمدن، هم با استاد ضربه کردن هم شاید معسل ضربه کردن.
چندی نفر لباس های نظامی بتن داشتن و اونا داخل پنزه حقوق شدن و محصلین حقوق چندین محصلین حقوق به شهادت رساندن و بعضی هایشان هم به شکل گروگان گرفتن.
طالبانو ویلی چې د کابل په هنتون په بریټ کلاس نه لري، خو افغان حکومت د نیوکو ګوته طالبانو ته نیولې. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې پر کابل په هنتون بریټ د حکومت استخباراتي ناکامي ده، خو وایي چې دا کار د طالبانو دی. ارګ وایي دا طالبان دي چې دغه سبریدونو ته زمينه برابره کړې ده.
مردم افغانستان دشمن خودم مشناسه و با یک اعلامیه طالبان هرگز خوده از این مسئولیت بزرگ در قبالشان است که دست داشتن در خشونت ها و حملات هراس افغانی در افغانستان است، خود را به هیچ صورت برات داده نمیتونه.
په دې وروستیو کې ډیری داسې بریدونه کیږي چې وسلوال طالبان یې مسؤلیت نه مني. شنونکي وایي دا بریدونه ښیي چې له طالبانو سره سوله د افغانستان جګړه نه سي ختمولای.
افغانستان حکومت هم دا باید واضح کړي د منګه کشفی یا استخباراتي نهادونه چې دا مشخصه کی چې دا ډلې څوک دی بلاخره بریټ کیږي مسؤلیت نه اخیستل کیږي. ظاهرا خو د دې لپاره چې طالبان اوس ډیر قوی دی په دې سطح کې او کومه گذشته ته هم مراجعه وکړو، نو دوی داسې ورته بریدونه کړي، نو د موږ شک په طالبان راځي.
دا پروانه میاشت کې په کابل کې پر علمي او اکاډمیک مرکزونو دوهم وسلوال برید دی چې تر سره کیږي. تر دې لس ورځې وړاندې د کابل په غرب کې پر کوثر شونیز مرکز هم وسلوالو برید کړی وو چې په پایله کې تر شلو زیات کسان وژل سوي او 60 کسان زخمیان سوي ول.
د امریکا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې د حکومت لخوا په معرفي شوی کابینه کې یو شمیر نومان وزیران په سرنوالۍ کې جرمی دوسی او دوه ګونی تابعیت لري. دوی ټینګار کوي چې د نومان وزیرانو ټول اسناد باید په جدي ډول وڅېړل شي او له هغې وروسته د رایې ورکولو پروسه پیل شي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس کابو دوه اونۍ مخکې خپل کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړه، خو دغه جرګې تر اوسه نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر نه دی پیل کړی. د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې ځینې نوماند وزیران د افغانستان په لویه سرنوالۍ کې جرمی دوسیه لري او یو شمیر یې د دوه ګونی تابعیت په درلودلو سربیره د نوماند وزیرانو په توګه معرفي شوي دي. د ولسی جرګې غړي خالد اسد وویل،
موږ سارنوالي سرې محکمې ته مکتوبونه لیږلي چې هغه وزارات چې دوسیې لري د هغو په ارتباط موږ ته معلومات راکوي، ولې متاسفانه حکومت د یو وزیرم هیڅ نه دی رالیږلي، در حال کې موږ ډېر وزرا لرو چې سرپرس وزیران چې دوسیه لري په جرایم سنگین کې لري، په سرنوالي کې لري، ډېر مشهور دوسی دي په افغانستان کې، ولی حکومت په دې بخش کې همکاري نه کوي.
همداشان د ولسی جرګې بلغړی غلام فاروق نظری نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو په بهیر کې د ځنډ لامل انتقاد وکړ او د دغه جرګې اداري پلاوی له حکومت سره په پټي معاملې تورن کړ.
اگر دل شمو نه میخوای یو آیاتی
کستا سیس ورن غواړي او یا اداري پلاوی نه غواړي، لکه څنګه چې ملګرو ویل چې د اداري پلاوی له لوري د پردې تر شا معاملې روان دي، دا بیل بحث دی چې باید موږ پرې پوه شو او دا مسله تاسو ته پریږدو. تاسو پوهیږي او تالار چې څه ډول رایه ورکوي او اخلي، لدې پرته د افغانستان خلک په تمه دي چې وزیران راشي رای واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل چې د نوماند وزیرانو د اسنادو د ارزولو په تړاو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته مکتوبونه استول شوي، خو د حکومت لوري تر اوسه په دې اړه ولسی جرګې ته ځواب نه دی ویلی. پرون مو له 15 ځانګړو کمیسیونونو سره غونډه درلوده. په خواشینۍ سره د نوماند وزیرانو په اړه مکتوبونه چې د 15 کمیسیونونو لخوا حکومت ته استول شوي تر اوسه د دغو مکتوبونو ځواب نه دی راکړی. موږ دا تر چهارشنبه ورځې پورې وځنډوله او ځانګړو کمیسیونونو ته مو دنده وسپارله چې په دې موده کې د نوماند وزیرانو په اړه خپلې ارزونې پای ته ورسوي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اکثرو نوماند وزیرانو د اسنادو په تړاو د ولسی جرګې اړوندو کمیسیونونو سره معلومات شریک شوي، خو دغه وزارت تاییدوي چې د قانوني ستونزو له امله د یو شمیر نوماند وزیرانو اسناد تر اوسه بشپړ شوي نه دي. په پارلماني چارو کې د دغه وزارت مرستیال سید علي کاظمي امریکا غږ ته وویل، هڅې روانې دي تر څو له ولسی جرګې سره په همغږۍ د نوماند وزیرانو په اسنادو کې ستونزې حل شي. د دې لپاره چې کومه ستونزه رامنځته نه شي یا کوم نوماند وزیر چې دوه ګونی تابعیت ولري یا په سرنوالۍ کې دوسیه ولري، له موږ څخه ګیله ونه کړي چې تاسې موږ معرفي نه کړلو. د هغه تفاهم په اساس چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت او د افغانستان د ولسی جرګې ترمنځ شته، موږ غواړو دا ستونزه د دواړو لورو ترمنځ په تفاهم سره حل کړو. ښاغلي کاظمي ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې لخوا باید هغو نوماندو وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي چې د وزارت وړتیا لري او په اړوند سکتور کې لازمه کاري تجربه ولري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې د دغې جرګې له غړو څخه وغوښتل چې د یوې ژمنې او موثرې کابینې په جوړولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. د دوشنبه پورز په امریکا کې د انتخاباتي کمپاین اخیری ورځ ده چې دواړه کاندیدان خلک دې ته وهڅي چې هغوی ته رای ورکړي. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اورئ.
د امریکا ولسمشر ټرمپ او جو بایدن په انتخاباتو د کمپاین په اخیری ورځ هغه اعلانونه کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړي چې دواړه ډېر مهم ګڼي او د سه‌شنبه د انتخاباتو په ګټلو کې مهم رول لوبوي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې په پنسلوینیا کې انتخابات ګټلي او خدا وار نظر پوښتنې ښایي چې ډیموکرات سیال جو بایدن د هغه نه یو څه مخکې دی. د پنسلوینیا ګټونکو به د 270 انتخاباتي څوکیونه شل څوکۍ ترلاسه کړي. ولسمشر ټرمپ په وایکسپیر سکرینټن کې او بایدن به په پیټسبرګ کې خلکو ته وینا وکړي. د بایدن یو بل مهم لومړیتوب د اوهایو ایالت دی. دغه ایالت 13 انتخاباتي څوکۍ لري او سرویګانې ښایي چې دواړه کاندیدان د ګټلو یو شان چانس لري. ولسمشر ټرمپ په شمالي کیرولاینا ته هم لاړ شي. په دغه ایالت کې به هم د میشیګن او ویسکانسن په شان سخته مقابله وشي. په دغه ایالتونو کې سرویګانې ښایي چې بایدن مخکې دی، خو دغه د ټرمپ لپاره په 2018 کال په انتخاباتو کې ډیر مهم و. د انتخاباتو نتایج به څو اونۍ وخت ونیسي او دا په هر یو ایالت پورې اړه لري چې هلته حتمی نتایج تر کومې نیټې پورې اعلانېږي. ځینې به په یوې اونۍ کې، خو ځینې ایالتونه کېدای شي د نومبر د میاشتې د اخیرې پورې او یا هم د دسمبر د میاشتې د لومړۍ پورې وخت واخلي. اکثره د انتخاباتو د رسمي نتایجو د اعلان مخکې د مطبوعاتو د اندازو او رپورټونو په اساس دا څرګندوي چې څوک ګټونکي دي. د کال ته په ریکارډ کچه رای اچول شوې دي چې د غشمیر تر اوسه پورې 90 میلیونو ته رسیدلې ده او په دغو کې ډیر داسې کسان دي چې غایبانه رای اچولې دي. هم دا وجه ده چې د رای شمیرنه به زیات وخت ونیسي. ولسمشر ټرمپ په محکمو په دې وجه باندې انتقاد کړی دی چې پریکړې کړې د انتخاباتو نه څو ورځې وروسته به هم د رایو شمیرنه دوام ولري چې په پوسټ رالیږلې شوې وي. ولسمشر په دغه پریکړه څو وارې اعتراض کړی دی او ویلي دي چې داسې ښایي ډېره درغلي به وشي. هغه وویل چې په پنسلوینیا کې به د هغه ټیم په قانوني توګه د غایبانه یا د پوسټ لارې د رایو د شمیرنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ په شمالي کیرولاینا کې وویل، موږ به د شپې هلته ورزو چې څنګه د رایو وخت ختم شي، موږ به هلته د خپل وکیلانو سره ورزو. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په فیلډلفیا کې دغه رپورټونو ته په ځواب کې وویل چې ولسمشر ټرمپ به دغه انتخابات نغلا کوي. جو بایدن په فیلډلفیا کې په خپل وینا کې د ولسمشر ټرمپ د کرونا په اړه په پالیسیو سخت انتقادونه وکړل. د کرونا وایرس وبا په امریکا کې 2100 کسان وجلی دي او د 9 میلیونو زیات خلک پرې اخته شوي دي. بایدن وویل چې رښتیا دا دي چې کرونا وایرس ته د ماتې ورکولو لپاره اول ولسمشر ټرمپ ته ماتې ورکول ضروری دي. ملي سرویګانې ښایي چې جو بایدن د 8 پوائنټونو سره د ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، کمزورو او قوي هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پاملرنه ځان ته راړولې ده. دا چې څنګه د امریکا غاک خبريال لیزا شلاین د جنیونه په دی اړه رپورت را لګلې چې محمد زامن مومند درته وړاندې کوي.
امریکا د هغو 14 هیوادونو په کتار کې ده چې د بشري حقوقو ریکارډونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د عمومي موقتی کره کتنې په اساس امتحان شي. دو هفته زغونډه چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوه، د کورونا وایرس د وبا په علت به مخامخ او لری نه اوشي. عمومي موقتی کره کتنه یا یو پی آر یو نادره پروسس ته په دې کې د ملګرو ملتونو د ټولو 193 غړو هیوادونو چې څومره کمزوري یا قوي وي د دوی امتحان کیږي. د 2008 کال نه راپته خو چې دغه پروسس پیل شوه ده، ټول هیوادونو لکټر لګه 2000 لپاره کې غډون کړی ده. دوی وس د دریم ځل په درشل کې دي چې د دوی په ریکارډونو باندې کاره کتنه کوي. د یو پی آر یو له کامیابیونه ده چې د غډون اندازې سل په سلو کې ده. د بشری حقوقو د شورا نتا رونالډو ګومز وايي یو پی آر د دولتونو لپاره یو فرصت ده چې پر هغه پرمختګ باندې رڼا واچوي چې دوی د بشري حقوقو په ډګر کې کړی. د منی ځین هیوادونه به په خاصه توګه له بشري حقوقو نه په سرغړونه کې بدنامه وي، مګر زه تکړه چې هیڅ یو ستوریز ریکارد نه لري. ټول داسې موضوعات لري چې اصلاح کېدای شي. د امریکا غږ ته وویل دا د یو دولت امتیاز دی چې په یو رښتینی طریقه د دغو موضوعاتو غم وخوري. که اتفاقا دوی په رښتینی طریقې سره د خپلو دغو موضوعاتو غم ونه خوري، داسې دولتونه شته ده چې په دې کې برخه اخلي، په یقیني توګه په دغو موضوعاتو به رڼا واچوي. دوی به د یو پی آر له لارې دغه فرصت له لاسه ورنه کړي، مګر دوی په یقیني توګه هغه سرغړونې نشي ردولی چې دوی مرتکب شوي دي. او زه باید څرګنده کړم چې په یقیني توګه په غړیتوب سره دوی د هیڅ ډول امتحان نه نشي خلاصېدی. ګومیز وایي له دغه پروسس نه ډېر ښه شیان راڅرګند شوي دي. د څرګنده کړه خلق له هغه وسیلې نه کار اخلي چې د دولتونو د یو پی آر پیشنهادونه تطبیق کړي. د مثال په ډول د وای په ځینو هیوادونو کې د سواد اندازه زیاته او په نورو کې مذهبي اقلیتونه د اساسي قانون په اوامرو سره تصویب شوي دي او په زندانونو کې شرایط ښه شوي دي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د فرانسې چارواکي وایي چې د تیریونی د نیس په سیمه کې د ترهګریز برید په لړ کې نور کسان نیولې دي. چارواکي په کلیسا د حملې تحقیقات هم کوي. د امریکا غږ خبریال الیزا برایند د پاریس نه رپورټ را لېږلې چې نظرانه یوسف زید درته اوري.
په فرانسې کې د یک شنبې ورځ رخصتي وه. د فرانسې خلک دومره مذهبي نه دي، خو خلک یې پرله پسې دوه بریدونو لړزولې دي. لومړی په نیس کې یو کس خلک په چاکوانو وهل چې درې تنه پکې وژل شول، او بیا یو بل کس د لیون په ښار کې په کلیسا حمله وکړه. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې چارواکو یې د نیس د حملې د تحقیقاتو په جریان کې ځینې کسان نیولې دي. پولیسو د نیس د حملې په شک د تیونس یو مهاجر ابراهیم اسوئی 120 او هغه اوس په روغتون کې دی. د تیونس او فرانسې پولیس ګډ کوشش کوي چې د ابراهیم په اړه تحقیقات وکړي چې هغه ولې په نیس کې په خلکو حمله وکړه او چا ورسره په دغه کار کې کومک کړی دی. هغه فرانسې ته یو څو ورځې مخکې راغلی و. د لیان د حملې په شک هم یو کس نیول شوی دی، خو د هغه د برید لامل لا معلوم نه دی چې هغه ولې دغه برید کړی. دا په فرانسې کې د تر ټولو وروستۍ حملې دي. داسې ښایي چې دواړه د پیغمبر اسلام د کارټون جوړولو په غبرګون کې شوي وي. تیره میاشت یو محصل بل د یو ښوونځي استاد هغه وخت وجو چې هغه په ښوونځي کې د وینا د ازادۍ د مثال په توګه د پیغمبر اسلام دغه کارټون ښکاره کړو. مسلمانان وایي چې دغه کارټونونه سخت غوسه پارونکي دي. د فرانسې ولسمشر د دغه کارټون دفاع کړې ده او دغه د بیان ازادي بللې ده. یو شمېر مسلمانان ملکونو کې د میکرون ضد احتجاجونه شوي دي. میکرون د الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې پوهیږي چې خلک به دغه کارټون خپه کړي وي، خو دا د خلکو د وجلو دلیل نشي کېدی او دا چې هغه به مدام د وینا د ازادۍ دفاع کوي. په فرانسې کې په تیرو کلونو کې یو شمېر ترګریز بریدونه ترسره شوي دي چې پکې د 2015 کال برید شامل دی. په 2018 کال کې په نیس کې هم یو ترګریز برید شوی و. په فرانسې کې یو ځلې بیا د ملي امنیت ساتونکي د تیارسۍ په حال کې دي. په دې برسېره دغه ملک د کرونا له کبله اقتصادي فعالیتونه هم محدود کړي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غږ سرمقاله ده.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویل ژمنه کړې ده ټول هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپاري چې په بې رحمه انساني قاچاق کې ونډه اخیستې وي، او د دغه ناوړه جنایت د ټولو قربانیانو لپاره به په وعده باندې ټینګار وکړي. د جمهور رئیس ترامپ په قول په دې تازه وخت کې د ادارې د ملي عمل پلان انخپور کړ چې د انساني قاچاق سره مبارزه وکړي. د دغه پلان هدف دا دی چې د ځوانانو او ماشومانو دواړو استثمارولو ته خاتمه ورکړي، چې دا شاخه کار یا جنسي قاچاق دننه په امریکا کې هم وي. دغه د مخنیوي ژغورنې او تعقیب په دروستونو باندې ولاړ دی. د حکومت د بشپړ تماس له لارې امریکا به په خپل اختیار کې له هرې وسیلې نه کار واخلي چې د انساني قاچاق سره مبارزه وکړي. د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو د تعقیبولو او نورو فدرالي ایجنټانو په تیرو درو کالو کې څه باندې 15,000 انساني قاچاقبران بندیان کړي دي. جمهور رئیس ترامپ دغه پلان د معرفي کولو په ترڅ کې ویلي، موږ جنایي سازمانونه ګډوډ کړي دي ځکه موږ د دغو شبکو مالی بنیاد ویجاړ کړی دی. د امریکا د قانون د تطبیقولو چارواکي د مکسیکو د قانون د تطبیقولو د مامورانو سره همکاري کوي چې د انساني قاچاق هغه شبکې له منځه یوسي چې په ټول جنوبي سرحد کې فعالیت کوي. امریکا په ټولو ملکونو په کاروباریانو او مستهلکینو باندې هم غږ کوي چې د نړیوال تدارکاتو له سلسلو نه وغواړي چې له شاخه کار نه آزاد واوسي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو له سرغړولو نه علاوه د چین د کمونست ګوند د شاخه کار بدنام عمل په کلکه غندي، ځکه دا په سینکیانګ او ټول چین کې د یوغوریانو نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په خلاف د دې مبارزې و برخه ده. په نتیجه کې امریکا د ولسي چین په جمهوریت باندې د وزیر په ساته او د چین د کمونست ګوند په هغو مامورانو باندې محدودیتونه لګولي دي چې فکر کېږي د بشري حقوقو نه د ناوړه سرغړونو مسؤل دي. په ملګرو ملتونو کې بین المللي ائتلاف جوړ کړی دی او په سینکیانګ د تجارتي مشاورتي سلسلې برابرولې خپرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلي، تر څو پورې چې د ولسي چین جمهوریت کمونست ګوند یا سی سی پی د دارنګ سرغړاوونو مرتکب کیږي، موږ به د صنعت او کار د پلویانو او حکومتونو سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکو چې دغه موضوع ته پام راواړو او په حکومت به فشار راوړو چې سمدستي خپل د شاقه کار د نه منلو وړ پالیسي ودروي. امریکا په خپل ژمنه باندې په کلکه ولاړه ده چې په داخل او خارج کې د انساني قاچاق ټول ډولونه ختم کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلي، دغه ناوړه جنایت دوام نشي کولای چې د ټولنو او افرادو ژغورنه وګواښي. موږ به انساني قاچاق ته په ماتې ورکولو کې په پرمختګ باندې زور واچوو.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشد.